د ازادي رادیو په دغه پرونه کې اوري چې له پرونی حمله وروسته د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره خوند کړی دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ په دغه پرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. لمړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو ور سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنج شنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې کوي. د کمیسون یوه ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه شوي وو. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی ازادي راډیو ته د ډیوید برګ جایزه ورکول کیږي، ځکه سره لدی چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی. تیر کال په کابل کې په دو پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی ووژل شول. د ډیوید برګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سږ کال د امریکا شخ د کوردی برخی خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خبرونو خبریال جو کاردونا، د ازادی آسیا رادیو د ایغوری برخی خبرونو او د منځنی ختیځ نشریاتی شبکې ته هم ورکړل شو. ډیوید برګ له 1915 نیویم تر 1918 نیویم میلادی کلونو د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر وو، او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شل اوور سیالیو په لومړۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه یو ورځنۍ مسابقه پیل کړې، خو درې واړې وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز مسابقه شلووره مسابقه د هند په لکنهو ښار کې کیږي. دواړه لوبډلې په پام کې لري چې یو ټیسټ لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې په دې کتنه کې به په دوو مهمو مسئلو چې د واشنګټن او انقرې اړیکې کړکېچنې کړي دي بحث وشي، چې په یوه یې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله، او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو غړي هیوادونه لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې د دیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډکې خونې په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استعزا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په دریځونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. په سلواکیا کې د اوروژنې ادارې ویاندي کاترینا کریزانووا ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمېنې براتسلاوا ختیځ لور ته شوې ده. هغې د سلواکیا راډیو سلووینسکا ته ویلي په دې پیښه کې د دیارلس کسانو د وژل کېدو او د شل کسانو د ژوبلېدو معلومات وررسېدلي، خو ممکن د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. د پیښې علت او د قربانیانو هویت تر اوسه نه دی اعلان شوی. زموږ شخص له آزادي راډیو اوري. ولسمشر غنی له امنیتی چارواکو سره پر امنیتی حالاتو غونډه وکړه. آزادی راډیو د امریکا د ډیوډ بورګ نړیواله جایزه وګټله.
ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسترورونو په بدل کې د امریکا د آزاد او رسنۍ نړیواله ادارې لخوا تور کول کیږي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو روغتیایی خدمات غواړي.
اسی یا دوان است تا سی ولایت رسو سی ولایت رسو نو بخت علی خبره د بیا که زوندای پاتسو او ختم شو.
په هلمند کې کاروانګر او باغداران وای چې انار او شه حاصل ورکړای نه دی، خو لبلی خو انار مرزونو وهلی.
هر ورځ په هلمند له بازار فقط تقریبا د 300 څخه تر 300 ټنو پورې انار صادریږي.
په دې خبرونه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوونیز پروګرامونه لرو. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري ساعت 8:00 شوې. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8:00 د ماښام تر 9:00 په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او بشري اساسي حقونه پروګرامونه هم در اورو. خو لومړی موضوع، ولسمشر غنی له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو غونډه وکړه. ولسمشر غنی دا غونډه وروسته لدې وکړه چې په کابل کې پرون یو انتحاري حمله وشوه او لشتر لشه دولستانه پکې ووژل شو. د ارګ په یو خبرپانه کې ویل شوی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پر خپلو پلانونو معلومات ورکړل. په خبر پانه کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دیاړه لارښوونې کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون پر ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلی چې پر ملکي خلکو حمله باید همدا اوس بند شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب تتلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوتو او کوچنیانو په ګډون ملکی خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناټو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر ټوټر په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناټو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي. څو هغوی وکولای شي چې د افغانستان له ملکي خلکو ښه دفاع وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د حمله هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرنۍ کارکونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبرسوي خبر پاڼه کې لیکل شوي چې داسې بشري ضد جنایت د تروریستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حواله لیکل شوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حملې کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیشن به پورز ویل چې په کور او د نړیوال تورن لاستازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي په هنتون د دوه استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه و، خو په کابل کې د پرونی حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 18 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورت خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت پرتله 22% زیات شوی. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 18 اسوسییټډ پرس په مرکه کې وویل چې دا روان د کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 3000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي ول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت اته بجې او 12 دقیقې شوې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکۍ اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅه کوي. د ډیوډ بورګ د جایزې د اهمیت په اړه مې د ازادي رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره خبرې کړې دي. قادر حبیب په خپل د جایزه په واشنگټن کې ترلاسه کړې ده. د پدې اړه وویل،
بله، ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسترورونو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا اغه رادیوګان ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسترونه لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او ازادي رادیو هم سش کال وشو کولې چې دغه جایزه مستحق وکړل شي، ځکه چې ازادي رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو ترڅنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي او هغه ته د یو آزاد او متوازن بحث لپاره پلیټ فارم هغه ته مساعده کړي. د دې په خاطر د ازادي رادیو خبريالان نشتاین او شو او دغه جایزه ټول ازادي رادیو ته ورکول شوې.
آیا تر دې مخکې هم ازادي رادیو دا ډول کومه جایزه ګټلې و؟ او دا جایزه یوازې ازادي رادیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بله، او په تیر کلونو کې فکر کوم 2000 مخکې د نه مخکې هم ازادي رادیو په تیرو 13 کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې. او دا جایزه څنګه چې ما مخکې مو ویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري، هر یو په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یو یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سوری لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ رادیو شپږشت ژبو په 22 هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغه سه مثلا ام بی ان او مثلا امریکا غک پلس هاو رادیوګان او تلویزیونونه د غوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولنه هر یو ته یو جایزه ورکول کیږي. او د آزاد اروپا د آزادۍ رادیو لخوا سش کال آزادۍ رادیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د آزادۍ رادیو ډایرکټر قادر حبیب چې د ډیوډ بورګ جایزې د آزادی رادیو لوري د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو په خاطر په پاړه له آزادی رادیو سره خبري کولې. د دې جایزې د ګټلو په خاطر یو شمېر اوریدونکو هم پیغامونه راستولې. لټولو منندوی یو څو پیغام به ولولم. عادل بارګزای لکندهار لیکي آزادی رادیو ته د امریکا د ډیوډ بورګ جایزې د ګټلو مبارکي وایم. عبد العزيز غالب د هلمند له مرجې لیکي وای وو باري مبارکي وایم، ځکه آزادی رادیو مش افغانانو ته تازه خبرونه را رسوي. او میر احمد ملت پال هم د هلمند له نادالی ولسوالی لیکي د خوشاله احساس کو چې آزادی رادیو دا جایزه ګټلې ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د 1498 مالی کال په لومړیو نه میاشتو کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي څباندې 2502 څیړل شوې دي. د دې ادارې ویندوی جمشید رسولی پرون په یو خبری غونډه کې وویل دا دوسیه ډیری په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1398 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2502 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغه قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په 4 د صورتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلول اول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، پا زور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نور کلا. د تاوتریخوالی هاگ دولونه دی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وای اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسون غړي لطیفه سلطانی آزادی رادیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لویو ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي، خو دغه فعالیتونه باید په لیرې ولایتونو کې هم زیات شي.
دا سی ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشن قضیو پر وړاندې لازم اجرات نه کیږي، او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیا او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د آزادی رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې دوونیس پروګرامونه لرو، خو اوس به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډېدلی او احتمال شته چې له کبله یې سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډیر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړی نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلی چې داس ویل کېږي د چهارشنبې د ورځې د حملې هدف د کاناډایي امنیتي شرکت ګارډ ورلد زغروال موټر و. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یوه ورځ وروسته له یوه مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ وویل چې پریکړه کړې د انس حقانی په ګډون د طالبانو درې لوړ پوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کوین کینګ او تیموتی ویکس اوسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی و او په 2018 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 1 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان و او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
د هلمند د انارو حاصلات ډیر سیوی خو مرزونو زیانمن کړی دی. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلان د انارو په باغونو کې مرزونه تاییدوي خو وایي د نورو کلونو په پرتله حاصلات ډیر سیوی دي. دا چې په هلمند کې څومره انار تولید شوي او کوم مرزونه یا کوم آفتونه ورته پیدا شوي دي په دې اړه نور حال له هلمند د الیاس دایی په راپور کې واوري.
سره لدی چې د کرهنې د ریاست مسؤلین هر ورځ د هلمند څخه نور ولایتونو ته د اتیا او سلو ټنو ترمنځ د انارو د صادراتو خبر ورکوي خو دلته ګڼ شمېر کروندګر د انارو په بڑونو کې د یو ډول مرزونو د موجودیت له امله د هغو په حاصلاتو کې د کموالي خبرې کوي. د ناوی او نادالي ولسوالیو ځینو بڼوالو ازادي راډیو ته وویل د دوی د تمې خلاف انارو مرزونه وکړل او دغه کار یې په خوند رنګ او حاصلاتو کې کموالی راوستی.
انار خو نو څه اندازه مرض یې کړی استعمالي میږي چې اوسم مرض وینې نه نو مرض یې کړی حاصل چندانې سم نه دی اوسه پرخسته وی پروش کال تر دغه حاصل شو سشکل نه دی شو. دا مرض یې
بیا ځان ته جلا خبره ده چې سال چا پیدا کې روزنه خو سم ده دا دغه مرض لپاره چې شی پیدا سي دا چا پیدا کې پر سر باندې خراب نو خراب شو.
په هلمند کې وزل بیا په داسې حال کې کروندګرو د انارو باغونو ته مخ کړی دی چې کلو نه وړاندې د کوکنارو د کښت په خاطر لبی خوېستل. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو هم ځینو باغونو کې مرزونه تاییدوي خو د نورو کلونو په نسبت د انارو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. د ناوی د عینک اوسیدونکی سپینژری محمد انور وایي په بڼونو کې د مرزونو له امله په حاصلاتو کې سم نیمایي کمبود راغلی دی.
پنځم نه پر درخته کې ډیر خراب دي چې سم شي نو لاسمنه پندلسمنه شمنه دا چې انار دي.
سپینجری محمد انور ازادي راډیو ته وویل د غمرزونې د انارو رنګ او خوند دواړه خراب کړی دي. د هلمند کرهنې د ریاست د پروګرامونو د مجغی مسؤل سید رفیع الله کلام وایي مرزونه ستا خو حاصلات د نور کلونو په پرتله ډیر سوي دي. شاغلی کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند بڼوال هر ورځ بازار ته د اتیا تر سلو ټنو پورې انار راوړي.
په دې وروستیو کې د نورو محصولاتو تر څنګ په هلمند کې د انارو محصولات هم ښه دي او همدا مهال بازار ته د وړاندې کولو لړۍ پیل شوې ده چې په هلمند کې د سبو او تازه میوو د سوداګرو د اتحادیې له قوله چې دوی زموږ سره هم همغږي لري هر ورځ د هلمند له بازار څخه تقریبا د اتیا ټنو څخه تر سلو ټنو پورې د غانار صادریږي چې ډیره برخه د دې کابل ته او د دې تر څنګ یو شمېر نورو همسایه او ولایاتو ته صادریږي چې تقریبا بڼوال د هلمند ولایت سشکل رضایت لري او وایي چې بازار د انارو شدی او تقریبا په بازار کې هغه کم محصول انار چې دوی راوړي په مغورز باندې د انتقالي جنور ولایت ته په مغورز باندې ورته خرڅیږي په کوش باندې راځي.
د وویل هغه کروندګر چې د انارو د باغونو د اوبو په منظم سیستم نه پويږي د انارو د رنګ او خوان تر څنګ حاصل خراب شوی دی. د هلمند انارو یو وخت د رنګ او خوند له مخې ځانګړی شهرت درلود، خو په دې وروستیو کلونو کې ځینو بڼوالو د کوکنارو د کښت او شیرې سره د مینې په خاطر خپل باغونه وکښل. ځینې نور باغونه بیا د وچکالیو او جنګونو له امله وچ او وسوځېدل. اوس بیا ګڼو کسانو د انارو باغونو ته مخه کړې ده چې د هلمند د سبو او میوو د اتحادیې د مسؤلینو په خبره راتلونکو کلونو کې به د انارو د باغونو او حاصلاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راشي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي طبي خدمات غواړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کوي چې د چهارشنبه په ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د 10 بستري روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. نور هله پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین په راپور کې واوري.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیا په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي په ولسوالۍ او شاوخوا لرې پرتو کلیو کې داسې روغتیایي کلینیک نه لري چې خپل ناروغان پکې تداوي کړي، او په ولسوالۍ کې اوسنۍ کلینیکې هم ډیری وخت دارو درمل نه لري او د دوی نفوس ته په کتو بسنه نه کوي. د صابرجان او حکیم شاه په نومونو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو، بلکې موږ دا د سید کرم د ولسوالۍ چې کومه شفاخانه موږ لرو دا د موږ ډېره کمزوري ده، او په ساحه کې موږ نور واړه کلینیکونه لرو چې هغه کې موږ ته دوام نه رسیږي.
د کوسین له سره نو خپله به هغه مړ سوی ډاکټر ته به وم نه رسیږي. لارې په دره کم دي سر ټولې بېکاره کچا پخا خو بیخي ستانه. نو دغه چې کې داسې هغه نسته چې یا بستر اوسي یا هغه اوسي که دې شفخانې ته یې راوړو چې یا دوا نسته تاسې ولایت ته رسوئ چې ولایت ته یې رسو نو بخت علي خبره ده بیا که ژوندی پاتې شو او که ختم شو.
د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د 13 کلونو راهیسې ورسره د ولسوالۍ په کچه د روغتون د جوړېدو ژمنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا والي د دې ولایت د ملکي او امنیتي مسؤلینو سره د ولسوالۍ ته سفر وکړ، او هلته یې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د ولسوالۍ په کچه د یو مجهز روغتون د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزی وایي د دغه 10 بستریز روغتون چارې به په یو کال کې بشپړ شي.
2 میلیونه افغانۍ په باندې لګیږي چې چارې به په یو کال کې مکمل بشپړ شي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د 10 بستریز روغتون د جوړېدو چارې به د سال کې پیلېږي چې د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان فعال دي، خو د سیمې خلکو ژمنه وکړه چې د روغتون په ساتنه کې به خپل فعال رول څرګند کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
وحدت له کونړ څخه لیکي وای پاکستاني ځواکونه په کونړ ولایت کې له ډیورنډ کرښې 10 کیلومتره د افغانستان خاورې ته راغلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکي په افغانستان کې د جنگ 2 لاملونه شته، یو وخت رسیدل دي او بل بیکاري ده، او دغه 2 علتونه د جنگ باعث ګرځېدلي دي او جنگ روان دی. فضل کریم درویش له د پکتیا له ځاتي اریوب لیکي په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرشوب له پکلکه ټکو خندو. نقیب الله زید کندهار لیکي طالبان باید په ملکی خلکو باندې بریدونه ودروي او اور باندې اعلان کړي. احسان الله بارکزی له لشکره لیکلي دی وای شاخوا 6 ورځې کېږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع دی، او د هلمند ټول برق کندهار ته ورکړل شوی دی. حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي وایي که د لغمان محلي چارواکي د علي شنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي دا ولسوالۍ به سقوط شي. ګڼ شمېر نورو اوریدونکو د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د ځنډېدو په اړه پیغامونه راستولي دي، او ظاهرا په دې په غوسه دي چې د انتخاباتو پایلې ځنډېږي. محمدالله قلمیار له سنگین ولسوالۍ لیکي د انتخاباتو کمیسیون څخه غوښتنه کوم چې بالا اعلان وکړي او انتخابات ونه ځنډوي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکي که چیرې د انتخاباتو پایلې ژر معلوم نه شي دا به د افغانستان پر اقتصاد بد اغیز وکړي. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلی لیکي اوس انتخاباتو خپل واک میسون دي کې د خلکو تیرېسل نه غواړي، نو ژر تر ژر دې پایلې اعلان کړي. او تازه خان سمسور د ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسون لخوا د جمهوري ریاست نتایج ځنډول د افغانانو رایو ته سپکاوی دی. لدی سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو، توجه وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې به نن لومړنۍ شل اووریزه مسابقه پیل کړي. ټاکل شوې ده چې دواړه ټیمونه درې شل اووره مسابقې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ، او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې باروړونکي لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې دیارلس تنه مړه شوي او شل نور ژوبل دي. زمو شغل ازادي راديو اوري د ازادي راديو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې 29 پروګرامونه لرو. جوان پښيبو کې او اساسي بشري حقونه خو مخکې تر دې یو نړیواله موضوع. د امریکا د کانګرس د استاسو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوری غوښتونکو غړو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استاسو جرګې د ډکه خونی په وړاندې پیل شو. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د ډیموکراتانو لوري ادم شیف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ترامپ رسمي کار په دې پوری مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شیف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ، د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوي وکړي، او د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین د ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شیف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
د روان کال په پیل کې ولادمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پایترسولو د کمپاین په مرسته جمهوری ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نوی وو او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحد امریکا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیضا په اړه په څېړنو کې سوال دادی چې آیا جمهور رئیس ترامپ د دې متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول. خو په پرونی بحث کې د جمهور غشتونکو د پلاوی مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتری ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالد ترامپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې د استیضا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه، بلکې د جرم په تلاش کې د استیضا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسی. اروپایي اتحادیه ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 10 شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 20 به د امریکا د ملي امنیت شورا پخواني چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې باسته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس وسمهال د دیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیضا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله صنعت ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنا ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واکه لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیضا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیضا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان انډرو جانسن او بل کلینټن استیضا شوي دي، خو دواړه جمهور رئیسان د سنا تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. سب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمه په ډول د شکنجې یا زورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او زورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجې څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولای شو د شکنجې عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجې اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکی یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره شي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دی په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجې مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی، هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایو. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه، بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون او متهم تر زورونې لاندې راځي، اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجې خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجې دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی، بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنا دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کی. بل بشري حقونه استه، لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی، کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړي ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي، او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي، بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي، او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د زورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب سو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاری او د انسان تعذیب ممنوع دي، هیڅوک نشي کولی. اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي، هغه شکنجه کوي او ورسره بد چلند. د افغانستان په کوټه جزا کې په 1450 او 1500 ماده کې هم واضح لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجې کنوانسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د زورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کېږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي زوروي، نو د زورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002 او 2003 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډېر کم شوی دی، ټیټ شوی دی، ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلې. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري، د کمیسون عالی من شکنجه په نوم، چې د دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنوانسیون منع شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنوانسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، هغه د هرې خوا له خوا نیول کیږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کود جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی، لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، غلاوي کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجې د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندکیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنګیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله او غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقونو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډېر زیات مننه.
سلامت اوسې.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزل زیری
شما ختم زنجیری
خامک او نور پلاس گندل شوی شیان سر زخت لري
سفرو ته چې موږ زه ډیره خوښی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شي کار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنی کار
اووس د لاسی گندل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه اته زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبی زیاته ده اوس خلک دومره نسی اخیستلی
نن پام دیګل خبري کوو لمړی د خامک او پلاس ګنڈل شویو توکو تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبري هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره وسه قدر من اوریدونکو د خزو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک ترشمار ګراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنډل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي
لاسی کارونه یاد خز و گلدوزی ور درته وایم دا د هغه وخت نه چې خز و ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم دی مثلا نورستان کې خز و به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالی کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه بای ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هوسم شته دی دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخت به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا په فارسي نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی په دغه شان موږ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه معلومه کې چې دا خامک یوازې په قندار که بعد دی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی ده او په مختلف رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو بدخشان که خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزن تخار په شمالی ولایاتو که حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفت تارونه په خولو و په دې زینو شیانو زیاتره په خولو کې کارهی فسکتونو که هم دا قرص دوزی رواج شوی وي او ایرات خو بیخي خاص په دې ورځو کې چې زه وینم دغه دست دوزیګانې خو هلته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګنډل شوي شیان هغه څه دي چې ګنډ شمېر خوښوونکي لري لامدی وجه خو یې بیا هم لوړه ده له بلې خوا پلاس ګنډل شوي شیان په اسانه زړښت هم نه لري یو ټټر څو نسله اغوستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې دا به زمانه ته به خپل کوله خپلو مسیانو ته به یې کوله د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده زه خپله دا خامک کومه چې راخته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري قیمتونه یې اته زره دی دوله زره دی شپاره زره دی غریبي زیاته ده اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو هغه ټول په حساب کېږي یو یو تار شمېرل کېږي هغه هم په حساب کېږي غونډه یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي زمان ته ډېر مونږ د وږې سادره مورته ګنډو یخنه مورته ګنډو یو چکره چې ډېر نازدانه یي باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک و د توفک وارې ورکړه
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزانانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جیک ده او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصادی کده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخته او دو دوخت ده چې دا یې زر اقتصادی خي هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یو ګوري.
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا دمیاشت نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که منگ ادل تا نل رو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگ از او دیر خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شکار ده بیا منگ ارتاوی چی دا دستنی کار ده.
تاسی لبهر ملکونه ده ونو کرده تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمن گندی زمره بحرانیان خوخی؟
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری، یعنی باور و که منگ دونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا کابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشاقی یا غنده چیز منگ خپلا خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکی خکاریگی دی دیار یا پک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده؟
تا دوخت چه ده هش برگ دوزی ده، مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده تکریم چه ده پدی کم طول هم ده گری دوزی پکی کاری.
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پک لرو توه
دا خونه ده اون ده تاس قول افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده.
تاسول چان از دکه
داشتن تور مورگانم یاد کری چی یاد کری منگا امتان که چی دا نوی یو زرا پوشلو بیا اینه که نول داستان تاری را که چی دا غیر دوختو که چی داد کچی دا دوزید دا دوختو که چی دا گراو دا دا دوختو که چی خواما که قنداری دا دا دوختو که بس پام دی بانه بزا بیا قندار کلوی شو ویما دا غیر چی زده تا تو کلان ویما شاید پینز کلانم نوم چیز پا خامک بانده ناسی ما دوخه نخی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پایسی می مور تا جور کری چی دا هر یو بلیده ایران با پاتیو.
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړم
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندلی.
بله څنګه د سترګې مولا دانو زوبلیږي؟
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویلې تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سر پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل از پمده بانده از چم.
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زیگندم درد
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری.
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری هغه په نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی او گوری بیای دا گندلو سپارختنه بکری.
نوم اجمل ده خو هم ساختمانی شرکت در دودو اوز فعلا ده لبنیاتو کار کوما رادیوگانه که چیزا اورم اغا ده ازاده رادیو جوان پشی بوگ خبرونا دیر اورم او دیرم خواهی تیر یادون را تازه کهی.
موک ده لاسی گندل شوی شیانو یو نندارتون تا ورغلو او حالتا لنگینه حریر سره چی ده لاسی گندل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غگی دلیو.
نن لکه چنگ سیدل تا موک ولی دل ده لاسی گندل شوی شیانو نمایشگاه ده دیدی پکل معلومات را کهی چی ده لاسی گندل شوی شیان دلتا ده دی افغانستان دی کم اولای تو دی؟
ده از راجات خلکو او زن ده پکتیا و ده گردیز و ده لوگا دیزنین دی چی ده موک کراوش دلتا پا کابل که هر رقم خلق شده و دقیق بیدوی اخلی را نیسی.
دی لاسی گندل شوی و شیانو پکل را توایی چی دلتا کم شیان دی؟
دلتا افغانی جامعی دی سرپتونی ورتوایی چی دی پتون پا سر زین اینجره که دلتا پا کابل که اغون دی تکری دی و ورسره دی ماشمانو دی خوب زیونه دی و د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم د سکرونو بکسونه دي.
بله د دوخت پاکلې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل سوي خامک ده تارشمار ده ګراف ده څه دي.
دلته ډیرای قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي.
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډل ته نمایشګا کې دی دو مرمرو تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټ رسولې سي او ک ګټ رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت دی بواسي دا طبي ده چې دونه بیرته دونه پیسې لسنه راوړي. متاسفانه البته په افغان پرونه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده امو بیا هم څنګه څه کولای شي چې مرمن ته دونه پیسې لسنه راوړي چې هغه مرمن کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شي اند بازار راوونی سي یا خپل خوان ته احتیاج ونه وسی.
لارغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي. وحید لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسی ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسی ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي.
یخنونه کې دي بلوچي کې مسونه دي ټول په خوانه دي اغه کی راضی تیر لگزره ګران راضی په لاسره تسره 15 لاسره ټول لاس کار شوی دی. لاسی کار کې دی خو هم دمره ډیر ارزش لري خلک د ډیر خوخ لري.
قدرمنه دوستانو لاسی ګنډل شوی شیان سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شیان هم تر سترګو کیږي خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده چې په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هي چاري.